قرانو قدر منو دونکو احترامونه سلامونه د نننې خبرونه چې زمونږ د خبرونو په اخر کې دا په پای کې دا نو دا خو په دې ورځ باندې صدري ټکر سیب کوي او غالبا دغه څه هغه خپله هغه به شو وي خبرونه به خو نن مونږ دا خبرونه یو ډیر تاریخي خونړۍ پیښه ته ورړو او هغه خپل اوریدونکو ته ور یادوو چې په 1913 کې د اپریل په 23مه چې کومه نننۍ ورځ ده د پېښور په قصه خانۍ کې په سوونو د دغه ښار اوسیدونکي بچي د پښتونخوا بچي دا د انګریز په ډزو په ګولو باندې ووژل شول. د دغه شمیر په اړه باندې مختلف تاریخي حوالې دي، خو چې بیا کوم تاریخ لیکونکو د هغې پلټنې کړې دي نو هغه په هغې کې د احمد کاکا چې خدای خدمتګار و د باچا خان سره به ګرځېده، دا غونډه چې وه دا د کانګرس غونډه وه، دا د خدای خدمتګارو غونډه نه وه. نو په دغه دا احتجاج و بنیادي طور د دې نه یوه ورځ مخکې غونډه شوې وه، هغه تفصیل به هم درته وایو. او دا چې کله د دې نه یوه ورځ مخکې یعنی په 22مه لکه پرونۍ ورځ چې وه په شاهي باغ پېښور کې د کانګرس راغوښتلې شوې، ځکه چې د کانګرس په دغه وخت کې په پېښور کې ډېر فعاله وو، په نوره پښتونخوا صوبه کې به هم غړي وو خو فعاله چې وه په پېښور ښار کې وو. نو د کانګرس د یو ډله یو وفد یا یو هیئت هغه د هندوستان نه ګاندي جی راولېږله چې انګریزان په د نننۍ پښتونخوا چې ده د هغې وخت سرحد په دې کې په خلکو باندې څومره جبر کوي ظلم کوي د هغې پلټنې وکړي د هغې معلومات راوړي او ګاندي جی ته د کانګرس مشرتابې ته یې وړاندې کړي. خو انګریز په دغه وخت کې چې کله حکمران وو د دغه صوبه سرحد یا د فرنټیر هغې دغه د دریو کسو چې کوم هیئت وو چې پکې د مرکزي کمیټې هغه د کانګرس غړي ډاکټر سید محمود، ډاکټر سیف الدین او لالا دونی چند، نو دا یې پښتونخوا ته راپرېنښودل، دوی په لاره کې ودرول. او د هغې نه چې کله بیا خلک خبر شو دوی به هم دغه جلسې ته راتلل، دغه چې کومه جلسه وه ته دوی جوړه کړې وه په 22مه، دوی هم په دغه 22مه باندې خو دې صوبې ته راپرېنښودل شول. بیا چې دلته کې په ښار کې د کانګرس غړي خبر شول نو هغې او دغه جلسه خو شوې وه، دغه جلسه کېده، دغه جلسه په پرونه په دغه ورځ باندې وشوه په شاهي باغ کې وشوه. په هغې کې ډېر داسې تیز تراخه تقریرونه د انګریز خلاف ویناګانې وشوې، د کانګرس مشرانو پای کې ویناګانې وکړې. او بیا په دغه شپه باندې د انګریز ځواکونو یا پوځونو یا پولیس هغې په ټول ښار کې چاپې ووالې او هغه خلک یې ونیول، ډېر زیات خلک یې ونیول. د هغې د خلکو د نیولو په احتجاج کې په سبا له باندې خلکو احتجاجي یو لاریون جوړ کړو په ښار کې دننه، ځکه چې څه نیولې شوي کسان چې کوم ډېرې خو بوتلي وو هغه وایي چې په دا قلعه چې کومه ده بالایسار په دې کې بندیان کړي وو، او څه داسې دوه درې مشران نور هم دغسې وو چې هغه راوستي وو هغه د کابلۍ چې کومه په ښار کې دننه د پولیس سټیشن د هغې ته راوستي. او بیا هلته کې خلکو احتجاج شروع کړی دی، په کې بیا څه خښتې کاڼې اورېدلې دي، بیا په هغې باندې انګریز چې د هغې وخت کوم هغه وو حکمرانانو نو هغې په دې پسې دې ته کومک راولېږو، ځکه چې تاڼې چې کوم یو انګریز افسر پکې وو. نو که زمونږ سره ایاز هغه یوسفزی ملګری شو هغه دا تاریخ درته ټول بیا هغه پې ډېر ښکلی آرټیکل هم لیکلی دی، خو مختصره درته زم وایم چې بیا دغلته چې دا احتجاج پیل شو نو خلکو د انګریز په ګاډو باندې په پولیسو باندې کاڼې باندې هم ورولي، او د کاڼې ورو سره هغې ګولۍ ورولي شروع کړي دي. او چې سو دا د غرمې نه د 11 بجو نه وایي چې دا ډزې شروع شوې د مازدیګر 4 یا 15 بجو پورې، څوک هم چې راښکاره کېدو هغه ویشته، ایون کومې ښځې وي په کورونو کې چې پاس په خپلو بامونو راپورته شوې وي هغه هم ویشتلې دي، هم پکې مړې دي. دا چې کوم سوالګري دي دا هم پکې مړې دي. واخه اوس خو د سیده چنن دغه د شهیدانو د ورځ چې کوم در قصه خانه د شهیدانو تاسو کوڅو په خور نه واقف په خور تلی یا د په خور چې کوم خلک ته غوښته به خامخم د تاریخ معلومه کوڅو په خور تلی نو قصه خانه چې ورته وي د قصه خانه د شهیدانو الته کې یادګار دی په دې ورځ باندې خلک یعنی دا تحریک سره تړلي خلک ورزی او په دغه یادګار باندې دعا کوي په دغلی یو دستور کېږي نن عمر ته یو ځوان چې دغلته ورغلی او دې قصه خانې دغه یادګار ته د شهیدانو شفیق گگیانی نو د هغه نه پوښتنه کوو هغه سره ملګری شوی دی سره په لږ ساعت کې دغه بل ایاز سبزی هم ملګری شي نو شفیق گگیانی صاحب ستړی مشي او دا راته ووایي چې تاسو خو دغه دستوره خو کال په کال کېږي نن څنګه صورت حال و څومره خلک راغلي وو او چې خلک ورته راځي نو څومره ته خبرې چې دا د څه دپاره دی دغه یادګار دسه دی
ډېر زیاته مننه یو خو تاسو ډېر په تفصیل باندې په دې واقعې ذکر وکړو نو یو خو ډېر زیاته مننه کوم د ډیوې ریډیو خاص کړه چې په داسې موضوعاتو باندې هغې وخت په وخت باندې غرنګې خپلې خپرونې خوري نن چې کومه ورځ وه نو څنګه تاسو په تفصیل سره ذکر وکړو دلته په کیسهخوانې کې د هغې مؤمن چې کوم دی د هغې پیښې چې کوم دی د شهیدان یا دوه دغه جوړ شوي دي هغه
یادګارونه
کوم چاپېره خلک دي هغوی ته خو پته نه لګېږي چې دا څه چل دی دا یې تاریخ څه دی خو دا په خیر په کال کې څه دا یو ورځ وي چې هغې ته چاپېره صفای وشي هغې ته خپل هم لږ اکثر خیرن وي هغه هم لږ صفا شي ګلونه ګلونه ته واچولی شي نو نن هم چې موږ ورځو هغې نه مخکې ګلونه ته لګېږي شو او دې سره سره لکه مطلب هغه رنګي هغه لوک چې کوم دی هغه چې کوم هغه ښکلا ده هغه رنګي واپس د کال پس چې کوم دی هغه رو باسي نو افسوس خبره هم ده چې د دنیا د پیښې نه څوک خلک ته خبر نه خو د خوشاله خبر مې چې کال کې یو بل یو شمېر چې کوم ځوانان دي یا چې کوم سیاسي ګوندونه دي هغه خلک لاړ شي او دغلته کوم غونډې کې هغه نه پس
نو دغه هغه چې کوم دي دغه زه خو اکثر چې تاسو ګورم نو دغه یادګاري ځایونو ته ورځي او د دې مقصد هم دغه دی چې ګندې تاسو د خلکو ته دا یو باور ورکوي چې دا مونږ نه هیر نه دي او بل یو احساس ورکوي چې دا هیرول هم نه دي په کار
دغه ژوند او منتدی سوالې سره مثلا موږ چې کوم تقریبا څو یونیش دویش ځوانانو چې هغه موږ راغونکو زموږ مخکې سیاسي پارټي پارټیانو خپل راغلي خاص کر عوامي نشي پارټي ملګري راغلي د سټي کونسل والا هغه راغلي او هغه د صفه کړې هم او الته ګلونه هم ګلای خپل دستور هم کړو موږ چې کوم ځوان موږ چې دلته مرالو او دغه په بیا موږ قسم خان جماعت تلالو او قسم خان جماعت کې د مولانا عبدالرحیم پاپلزی صرف چې کوم کار راتم دا وکړه نو خلک ته خبرې خو د سیاسي ګوندې ته خبرې عامه یو څه کوم دي اګنې خبره زمونږ د غوړې نور ملګري چې کوم دي اوین دا حسي چې ځوانان ته خاص کر خبر شته کوي ځوانان د بیخي لکه زمونږ په حساب کې راځي په نوښ ځان کې د یو مونمنت او د تاریخ ذکر نشته نو چې څو ځوانان ته خبرې کوي دا ډېره غوړه خبرې او چې کوم خلک
د پوپلزی صاحب خبر ته ورغلی وای څه نسبت یې څه دی
نو یو خو دا چې دلته چې کوم دغه جلسه چې کله کېده نو دا وي یو مشر چې کوم مولانا عبدالرحیم پاپلزی هم چې هغه په دغه جلوس چې کله په کوم په نومي ورځ باندې په دورستن اپریل کال نو سره د اوستن کې دغه جلوس کېده نو په کې مولانا عبدالرحیم پاپلزی هم
ډېر زیاته مننه کوم او یو ځکه چې تاسو په دغه خپل تاریخي پیخی یو که غا تاریخی زیونه وی که ده تاریخ سر ترلی زکر چی تیر روزو کمی کتلی ده غازی ایوب خان مقبره تا و گورستان تا ورغلی وی نو خجوان در تا غوارم او توان در تا غوارم چی ده خپل تاریخی پیخی دی یو که خپل تاریخی شخصیتون دی ده هیروی ناو ده وقت پا وقت ده خپل خلکو تا یاده وی دیر من ننم کم
دغه مې تاسو چې تاسو خبرونه تاسو مخ ته ورولې چې کوم ورډین کې دی هم د نړۍ تاریخي ورځو اهمیت څه کم دغه ته خای
مننه هر وخت دی وستا سو د پاره ده دی و د پښتون او تاریخ ته پاره ده دی و د پښتون او د جبه ته پاره ده د کلچر ته پاره ډیره زیاته مننه خدای پامان خدای پامان. ګران اردوونکو دغه قصه کوم درته تاسو هم پکې تلیفونونه کولی شئ که زموږ میلمه سره راغلو، خو ډېره به ښه شي ځکه چې هغه په سعودي کې ژوند کوي، نو موږ کوشش کوو چې د هغه ټلیفون ولګي. او تاسو ته هم زموږ د ټلیفونونه لیکي یا لاینونه خلاص دي، تاسو کولی شئ موږ ته ټلیفون وکړئ د دغې په ورځې په حواله باندې که خپله څه معلومات لرئ. زمونږ سره میلمه هم رالو. نو زمونږ چې څنګه تاسو ته وویل چې یو لیکوال دی، یو تحقیق کوونکی دی، په خپله خاوره، په خپله ژبه، په خپل تاریخ باندې مین دی او خوږیږي. په پردیس کې ژوند کوي، د خپل خلکو نه، د خپل کور کلي نه، د وطن نه لرې، په مزدورۍ پسې دی، په مسافرۍ کې دی. ایاز یوسفزی نن ډېر ښکلی مضمون هم لیکلی دی، یو ډېر ښکلی آرټیکل لیکلی دی، په پښتو ژبه یې لیکلی دی، په فیسبوک باندې خور شوی دی. زما ځان سره د هغې کاپي راوړم، دا خو د هغې نه دغه قصه به باید هغې نه په خپل واورو. ایاز یوسفزی صاحب، ستړی مه شئ، په خیر راغلی.
ډېره مننه لالا کورم ودان،
ستاسو ډېره مننه او د وخت را کولو. ښه، اوس ما خو ستاسو په دغه باندې دا چې کوم آرټیکل دی، په پښتنه خاوره هر جابر او غاصب تر خپله وسه د خپل جبر او زور واکۍ نښې پرېښي دي. دې سیمې ته که مغل راغلی دی، که سیکان راغلي دي، که پیرنګیان، که د پیرنګیانو وارثان، او که د پښتنو په خپله جامه کې پټ دښمنان، هر یوه په خلاص مټ د دې خاورې په وګړو بلها قیامتونه تیر کړي دي. خدا هر قیامت سره دا ولس د ورکیدو په ځای لا را زرغون شوی دی. هیڅ یو جابر او د هغه جبر د دوی ولس غرور نه دی مات کړی، او نه به یې څوک ماتولی شي. ښه، د دغې پورې خو ما ستاسو د مضمون دغه چې کومه سرلیک، دغه چې کومه وړمبنۍ برخه ده، دا مې وویل. دې بیا هم لیکلي دي چې د مردان د ټکر پیښه، د چارسدي د اوتمانزو خونړۍ پیښه، د بنو د سپین تنګي ټول وژنه، او د قصه خانۍ د وینو سور سیلاب، او وروستو بیا د بابړي قیامت، د پښتون تاریخ هغه تورې ورځې دي چې په انساني تاریخ کې ډېرې کمې بېلګې ترلاسه کېږي. اوس به راشو د قصه خانۍ دې پیښې ته، او دا تاسو چې کومه خپله قصه کړې ده، دا زموږ د اوریدونکو سره شریکه کړه، ځکه چې په دومره درد مو لیکلې ده، په دومره زړهخوږي مو لیکلې ده. دا د کانګرس غونډه وه، او ما خپل اوریدونکو ته په شروع کې دا وویل چې ځکه بیا ما ډاکټر سویل خان صاحب سره خبرې وکړې، د هغوی سره چې ما کومې خبرې شوې دي هم په اوریدونکو کې دوی سره شریکه کوم، چې دا خالص د کانګرس غونډه وه. هم په دې ورځ په 2 باندې چې کومه په شاهي باغ کې د کانګرس غونډه شوې وه، ویناګانې شوې، هم په دغه 2 باندې د خدای خدمتګارو په اوتمانزو کې غونډه شوې ده چې تاریخي غونډه ده، او خچا د باچا خان هغه په وردۍ کې تصویر لیدلی چې شاته ورپسې په زرګونو د وردۍ د خدای خدمتګارو باوردي خلک ولاړ دی. دا همدقه ورځ ده، 2 د اپریل دی، او کال 1923 دی چې په 2 باندې هغوی هلته ځان له خپله غونډه کړې وه، دلته کانګرس خپله کړې وه، دلته لا د کانګرس او د باچا خان د خدای خدمتګارو تحریک اتحاد نه و شوی. دا بیل بیل ښه، دا قصه تاسو ته پرېږدم چې تاسو دا قصه زمونږ اورېدونکو ته ووایئ.
ډېره مننه لاله د وخت را کولو په پروګرام کې، د وخت را کولو. خبره اصل کې دا ده چې پښتون خدای پاک فطرتي طور مطلب خپلواکي او ازادي او دا د دې په خټه کې دي. نو هر ځل چې داسې څه غاصب راغلی دی، جادر راغلی دی، یرغلګر راغلی دی، نو دوی خامخا د قام یې مخه نیولې ده، په خپله وینې نیولې ده، په هر څه ده، خو دغه قام د جادر
وخه ټلیفون قطع شو. ښه، نو ایاز خان چې سره څنګه راشي، ایاز یوسفزی بیا یو ځل بیا، نو دا به درته خیری دا غزاینه خبره شروع کی. خو ما چې کوم د ډاکټر سویل خان صاحب سره چې هغه د باچا خان د خدای خدمتګارۍ په تحریک کې یوه برخه، یعنی د پښتو مجله، او د هغې په تاریخ باندې، نو هغې په دغه باندې پی ایچ ډی هم کړې ده تاریخ. اوس په دې باندې بل کتاب هم را روان دی، دا چې کومه ما درته قصه خانۍ، نو پاغه کتاب وایي چې پاغه بل کتاب را روان دی په دغه حالاتو، پای کې به د قصه خانۍ دې پیښې ته هم پکې کتنه شوې ده، او د دې تاریخ پکې هم ویل شوی دی. بل لوی پښتون تحقیق کوونکی ډاکټر وقار علی شاه صاحب، هغه چې کوم خپل کوم مقاله لیکلې ده په دې دغه باندې د قصه خانه په دې پیښه باندې، هغه هم په دغه باندې پرته ده، په ګوګل باندې تاسو لټولی شئ مسکر اف غالبا مسکر اف قصه خانه، د قصه خانه د قتل عام په هغه کې هغه ویلي دي چې دا د 350 نه زیات خلک په دې اوجل شوی دي. بیا احمد کاکا چې ما تاسو سره وخت ذکر کړو، د باچا خان خیلا سوم، د باچا خان سره ډېر نږدې پاتې او په هر جیل کې ورسره په مرګتیا کې ورسره، هغه چې کله باچا خان بیا ښه د دې قصه درسته کوم اوس نو خو هغه د لاول د لیمونو د شمیر ته راشم، ځکه چې احمد کاکا وای چې منګه چې کله باچا خان د جیل نه راخلاص شو، کله راخلاص شو چې دا په دغه ورځ باندې په 23 باندې خو دې ونیول شو، او بیا بل کال کې په مارچ کې دی بیا، یعنی تقریبا کال یو لس میاشتې پس دی بیا رجیل راخلاص کړی شو. خو هغې ته مو زمه قصې ته ځم، بیا چې باچا خان کله رجیل نه راخلاص شو نو هغه راغی قصه خانۍ ته، دلته ډېره لویه غونډه وشوه. بیا د دغې بغنه پس باچا خان کور په کور چې په دې کې څومره خلک مړو کور په کور وګرځېد، نو احمد کاکا په خپل کتاب کې چې کوم ذکر کړی دی وایي موږ د 350 نه زیاتو کورونو ته لاړو چې جنازې مو وکړې. نو د دې معنی داره چې کومې جنازې ته به ته د هغه به اگر ریکارډ کول ځان سره لیکلی ځان سره تاریخ جوړو، نو ځکه هم د دې شمیر د 350 نه زیات دی. خو ولې د مړو پته ونه لګېده چې کله دا مړي وشول نو څوک چې راوتلی نه شو، بیا انګریزانو بند ګاډي راوستل بند چې پای کې ښکارېدل سنه دا مړي ټول کې واچول، او دا یوړو چرته یوړو څه وکړل، ځکه تاریخ بیا نشته، ځکه هغه سره خدای خبر چې ارسه څه کړي دي. خو دا کورونه چې کوم وي هغوی ته خو پته وه چې کور ته مې څوک رانلو، نو خو وژل شو، او نو ځکه د دغې په بنیاد دا خبره کوم. اوس خبره بله دا ده چې د دې د باچا خان سره څنګه تړون راځي، باچا خان سره تړون داسې راځي چې په دغه ورځ باندې څنګه ما وویل په اتمانزو کې د باچا خان د خدای خدمتګار غونډه ده یا جلسه ده، په پیښور کې د کانګرس ځان له غونډه ده او جلسه ده، او دا ټول د انګریز د زور او ظلم خلاف ده. د کانګرس یو هیئت یا یو وفد د پیښور نه تللی دی د باچا خان دی په دغه غونډه کې. خو د باچا خان دی هغه چې کومه وه دا د 3 ورځو نه شروع وه، په 9 باندې دا شروع شوې وه، په 21 هم دا وه، او په 22 هم دا وه. په 21 باندې پکې وي د شپې مشاعره وه، دغې مشاعرې ته هم دغه کسان چې ورغلي وو د اوتمانزو دغې غونډې ته، د خدای خدمتګارو غونډې ته د کانګرس په نمایندګۍ، وایي چې هلته کې په هغه مشاعره کې د راته نن ډاکټر سویل خان صاحب دا تفصیل ویلو شرکت کړو. بیا باچا خان ته هغوی د خپلې جلسې ته د راتګ هغه ورکړه، بلنه ورکړه، خو باچا خان ورته وویل چې نه موږ لګی یو د خپل سبا نوې ورځ باندې خپل هم مصروف یو، او بیا دا چې میلمانه دي، میلمانه د ډېرو د ټولو پښتونخوا نه د کوم کوم ځای نه راغلي وو، نو د دوی په خدمت کې بوخت یو، نو و به نه کړی شم چې زه د کانګرس غونډې ته درشم. بهرحال چې د کانګرس غونډه په خپله باندې وشوه په 22 باندې، په پرونۍ ورځ باندې دلته کې د خدای خدمتګارو خپله غونډه ختمه شوه، په 3 ورځې وه چې په 22 باندې ختمه شوه. سبا له چې کله دا غویمه جوړه شوه دا انګریزانو دا، نو باچا خان د خپلو اوتمانزو نه را روان شو، او زمون سره میلمرالو ښه میلمرالو د باچا خان د اوتمانزو نه را روان شو. زه به دا خبره په دې ځای باندې ودروم، ځکه چې زمون سره زمون میلمه ملګری شو، دا به درته زه کوم ناته ډاکټر سویل خان صاحب کړی ده. ایاز یوسفزی صاحب ډېرو به خصاصو لیکه قطع شوې وه، تاسو خبره شروع کړه چې د پښتنو د خاورې دغه تاریخ وه، بیا قطع شوه. ښه
خبر می دا کوله لاله چې د دې خاوري دا وګړي دا قام دا سبې چې د دې په خټه کې قدرت د خپلواکۍ او غزادي اخلي دا، نو چار کله به دې باندې څو د فزاسه به جابر راغله به يرغلګر راغله د دې وي پسنه ته توګه باندې مخ نیولې دا خپلوي نه ټوي کړي دا خپلوي نه قیمت خدا دې مخ نیول او حسې کړي دا هم دا لړۍ و چې تاسو څنګه مخ کې راته امید پېښ کو چې پښتنو په تاریخ کې ډېر تور ورځ یو ستر قیامت راغلی و. اما آرټیکل کې هم تاسو به کتلی ما لیکلي چې یو طرف ته دغه ورځ د پښتون د تاریخ یو تور ورځ ده، خو بل خوا د پیرنګینه د ازادۍ د خوځښت کوم بنسټی زتیګه وداغې مهیثیت
لري
او د ورځ د په تاریخ کې زیاتره خلک په ځینی د سنتیس د شهیدانو د ورځې په نوم باندې یادېږي خو بدمرګي دا چې زمونږ نوې نسل او یو څوک سمجه منسوب باندې هغه څه وته وي دا غي په لغه باندې د خپل تاریخ نه لري ساتل شوی دی نو ډیرو کوم خلکو تر دغه پیخي او دغه شانت دغه تورته چې نورې سونه پیخي د پښتنو په تاریخ کې دا غي نه لري ساتل شوی دی نو نن ما دا هڅه وکړه د دغه ورځې کلین و نو ما دا ارتیکل
دویستم اپریل
د کانګرس د مرکزی کمیټې د پیرنګي د پښتونخوا کې پیرنګي څونه جبر او څومره زور زیاته کوي دا غي د پلټنو لپاره درې کسان راولېګل ډاکټر ته محمود ته وو ډاکټر سیف الدین او لالا دونسن خو دا وخت پیرنګي حکومت چې کومي د کسان نه تر اپرین خو د پښتونخوا ته او پلاری سار کړ نو کله چې په خبر ته دا غي د وسارول خبر راورسېد نو خلکار شو را پاتې د په خبر په شایدار کې د کانګرس د ځای کارکونکو غونډه وشوه چې په حکومت په ضد احتجاج پریکړه وشوه د کانګرس او د نوجوانانو بهر سبا شاوخوا ټولو مشرانو د خپل ریکارډ احتجاج ریکارډ کړ او د حکومت د ناروا سلو غندنې مو کړو تر د سبا نه د سولېز لاریون پر کولو پریکړه مو کړه حکومتي چارواکو د دغه احتجاج او لاروین د مخنیوي په خاطر د ټولو ځایي مشرانو د نیولو پریکړه وکړه د 2 او 3 اپریل ترمنځ د شپې ناوخت حکومت د کانګرس او د سبا ټول مشرانو نیول او د بلایکار قلعه یې وړل دوه تنه د شپې د ګرفتارۍ نه پاتې شول یو الله بخش برکی صاحب او بل غلام ربانی سیټي وو دغه دواړه کسانو پریکړه وکړه چې سهار به په خپل خوښه حکومت ته سپاري کوو د 3 اپریل سهار 9 بجې د دواړو مشرانو د کانګرس په دفتر کې وشي حکومتي چارواکي را لوري د کابل کارنې ته وړل دغه وخت قانوني مشرانو د نیول خبر په ټول خار کې لکه د زنګل د ور خوشاور سره د ګنج سر خلک د کانګرس د تر مخې تراتول شو او د انقلاب زنده‌باد او مهاتما ګاندي زنده‌باد شعارونه یې لري لګول شو ورته مشرانو د خلکو ته ویچ پارام شي او د دې ځای کابل کارنې مخې تلل شي بلار د بنديانو وړلو کمګاډ چې وو پاګې باندې راګې پیرو چاو د پتنی سره نن ورځې پورې راګې لکه دا خبره سپینه نشه چې په خپل چاو د کنا مظاهره شنه وو چاو خو د پولیسو چارواکو یو سب انسپکټر علاءالدین شاه چې هغه وختل چې بلګاډه راوړي خو د سم مشران چې په خپل ګاډي کې راځي هغه دې شنه بلګاډي تر کې انشته موږ په خپل خوخه باندې تانه قابل تانه ځانور سو تاسو موږ خوشی کړی انسپکټر سره مو منل علاءالدین شاه چې کوم ځکه چې حالات داسې وو چې خلک کارېدل او غوسه و نو هغه چې د زسم د تاسو لاړ شي نو هغه ځان قابلیت تانه تور او تاریخ داسې وایي کتابونه کې لیکلي چې اتسو کسان چې د وخت مظاهره شي مظاهره کوله قابلیت تانه ته هغه هم ټول راورسېد او علاءالدین شاه د خلکو ته خاص وکړ د سب انسپکټر چې کوم چې په قلار خوارشي هر څه به سم شي مشران تانه ته نه وتل او مظاهره کوونکي چې هغه بهر د انقلاب زنده‌باد او ګاندیجی زنده‌باد ناری وهلې خو د وخت کې یو ناوړه پیښه دا وشوه چې پښتانه خو تاسو ته تر لږ جذبه کې اندي او دغه کې نو د هوښ په دې د جوش نه کار اخلي نو په ستر کاری او سرانو د مظاهره سکسانو په خښتو گزارونه وکړو په دغه افسرانو کې د پیښور ډیپټی کمشنر چې کومو اچ ای متکاف هغه و هغه په کې ته شو نو هغه چې کله د خلکو د غساو پر خواله د قهر ولې دو نو صدر کې چې کوم بیرنګي فوجو هغه ته دغه وکړو به خي اطلاع ورته وکړه چې راشي زموږ مرسته وکړي نو څلور ګاډي په دغه ټین کې د فوج راغله او یو ګاډي سمدستي چې کوم د قبلې تاړې مخې ته کوم خلک ولاړو په باغی باندې ورخته او څوار لسته باندې ټپيان کړ په دغه څوار لسته کې وکسان چې هغه په ټین سره شهیدان شول او بخیر چې کومو هغه یې دغه شو دا د سخت ټپيانو وروسته بیا د ویشال مازیګر پورې تقریبا بیا د شوې او د کیسه خانه خوشو خاطه سونو ته د تقریبا د ګرمۍ د یو لسو بجو نه د پیل شوی د مزګر د دریو بجو پورې حکومتي چارواکو وروسته بیا راپور خور کړ چې شاوخوا دېرش تنه وژل شوي خدای دې وروغ او چې درې دېرش ټپیانو همدغه راپور تر مخه دا شمېره کرنه وه. وروسته بیا د ویشال بھائی پټیل د مشرۍ لاندې د کانګرس د پلټنې یو کمیټې د وینا تر مخه د 294 تر 300 پورې کسان شهیدان شوي د دې نه زیات شمېر شوي هغه ټپیانو. دغه ټپیان چې بیا کله د خلافت کمیټې کسان راله هغوی وي چې دا ټپیان مړي اوچت کړو زیاتي ته دې ته ګوري چې پیرنګي په هغه اوچتوونکو باندې په هغې به نیم ډزې وکړ شپږ تنه د خلافت کمیټې غړي شو هغه شهیدان شو. تر دې پورې راغلي دي چې سوالګري په لاره روانو دوه یا درې تنه سوالګري په کې هم شهیدان شوي دي. کم خلک چې د خپلو کورونو نه راوتي تماشا یې کوله ځکه چې خارمند کې ډزې شروع شوې بي چې څه مسله ده صحیح ستونزه رامخې ته نو په هغې به نیم ډزې کړي. تر دې چې کومې زنانه د کورونو نه راښکاره شوې یا په کورونو کې په کورونو کې دننه دوه درې زنانه هم پکې ویشتلې شوي دي شهیدانې شوي دي.
راغلی ټلیفون او دمه بوک یو ورشان دمه بوک بیا راځو د دمین وروسته تاسو ټلیفون نه مخلو د یازو سبسیب سره خبرې وکړو را سره اوسئ.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی ده @voadiva.
ګران اوریدونکو یو ځل بیا درته د ډیوا په خبرونه کې ستړي مشو په خیر راغلی. به موږ نن د یو بلې خونړۍ ورځ چې د 1913 کال څوک دی هادي مینناک د ټل نه مینناک صاحب ستړی مش
ډېر روانه و چې انا تا ته همدارنګه پولیس سره ویته او ټول ګلونه اوریدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
ګران غزل د سر شریکم او کنه ټپی
یاره دا خو په بل باندې لګی ښه مونږ ته دغه هیڅ نه دی په کار په مخه دی خش پته وته نشته چې غزل ټپی در نن دغه پر دغه خو نه ده صدراري ټکر مونږ خو درته ویل چې صدراري ټکر نه ده بس راو دنګي مړه بس ټیم سړي خو له خان خراب کوي ښه بس مونږ ټلیفون نه پکې نه اخلو. ایاز یوسف سیسه تاسو خپل خبره وکړئ.
د دزو د پیل کېدو نه لږ څه په وړاندې یو کامپرس مشر ځای کامپرس مشر حکیم عبدالجلیل ندوی صاحب هغه چې د پیرنګیانو په دې بد نیت باندې پوه شو نو یې دغه احتجاج کوي موږ ته یې وویل چې د دې ځای نه لاړ شئ ځان وژغورئ زر تر زره د لاجین چې دی دا خور کوي خو خلکو خبره ونه منله. زموږ خلکو داسې دي لږ ما تاسو ته مخکې وویل چې د هوش په ځای د جوش نه کار اخلي نه هغه ته یې وویل چې هغه حکیم صاحب خلاف یې شعارونه پیل کړل او هغه ته یې وویل چې یاره په پیرنګیانو جاسوس یې
غالبا حکیم صاحب چې عبدالجلیل دا د خدای خدمتگار سره او دا غونډه چې کومه ده دا خو د کانګرس ټیک پر دیو بل سره نږدېواله به ضرور د انګریز خلاف دواړه یو خو غالبا د سید چې د خدای خدمتگار سره نو ځکه دی ور باندې دا د غم لګول کېدل شي. زه په پوره تاریخ خبر نه یم ښه
د شک پر سترګې وته وکړل کنه نه لکه دا مخه خدا و چې خلک بچي او بد په خرم مې سن شي. او په هر حال د درستم اپریل د خنړۍ پیښې تر څنګ یو بل مهمه پیښه هغه امر عمل په شکل چې کرنګې سره د ګروالي رجمنت د فوج رجمنت هغه ته کوم کچې په دې احتجاج کوونکو باندې د یو کړی او دې انکار وکړ. یاد دی چې په دغه یاد رجمنت کې زیاتره ځایي او هندستاني سپایان او د کرنګې حکومت سره د وفاداری ساري په ټول هند کې نه لرلو خو په دغه ورځ د دس ټول نه چوټ انکار وکړ. زیاته ښه چې د بهر نه چا په هیواد بیت وګړو نو موږ د ټول نه وړاندې یو خو که د خپل خپل وطن په تش لاس احتجاج کوونکو ډزې کولې نو دا کار به موږ هېڅکله ونه کړو. په دې خبره یو ترنګیا سره له کار ورلو د یاد رېجیمنټ په ذمہ دار ډز وکړو، خو د ذمہ دار په ځای ګولۍ د پاس ولګېد او په هغه وخت مړ شو. دا یې ټول رېجیمنټ نو وسلې واغستې او ټول یې د نیولو نه پس ابتعابات ته ولېږل. وروسته په بمبۍ کې د رېجیمنټ په ټولو کسانو په اولس کسانو باندې اولس کسانو په دغه رژیمنټ کې پاغي باندې پوځي محکمه کې مقدمه وچلوله، سختې سزاګانې ورکړې او د لسو نه واخله تر شلو کلونو پورې بندي وساتل. د ټولګي مشر ښاغلی چندر سنگ یې ټول عمر بندي کړ، نارائن سنگ ترې 15 کاله بند سزا ورکړه او پاتې 15 کسانو ته یې د 3 کالو نه تر 15 کالو پورې سزا بند سزا ورکړه. ځایي خلک چې کله د انکار د دغه رژیمنټ د انکار او جرات نه خبر شول، جوانان بهر سبا د سوري لاندې راغی په درنۍ کې ستره غونډه جوړ کړه، هغه د وکار ستای نه په ډېر درنښت او احترام وکړه. د تاسو په دلا لا چې دغه پیښې په اړه باندې ډېر شاعرانو شاعري هم کړې ده، داود عبدالملک فدا صاحب هغه لیکلې نه زموږ ما پر لیکنه کې شامل کړې ده. او د دې پیښې نه وروسته د خدایي خدمتګار مشران حضرت باشا خان رحمت الله علیه، میا احمد شاه صاحب، سر فراز خان او شاهنواز خان په خبر ته راتګ په محل هم په لاره کې ونیول شو. د چار صدې یو ځای بندیخانه ته یې سمدلاسه وړل. د سرسدي او خوشه خلک د مشرانو په نیولو باندې ډېر زیات خفه شول، په ګڼ شمېر کې د بندیخانې مخې ته راټول شول او د نیول شوو مشرانو په حق کې د حکومت فرضي شعارونه پیل کړل. د بندیخانې چارواکو چې د خلکو تاو ترخوالي ته وکتل نو د حضرت باچا خان نه مطلاله نه غوښتنه وکړه چې خلکو ته ووایي چې بندیخانه په قانون نه ولي په قلار شي. باچا خان نه مطلاله په بندیخانه کې دننه په یو لوړ ځای باندې ودرېدو او خلکو ته وی چې باید د دغه کاروان خلکو تشدد نه او تاریخواله رامن سنکو او کلار د زین لار شي تاسو خلکو سره بخره لاله خلکو را خبره د باچا خان رحمت الله علیه خبره ته وکي خو دو احتجاجي د څه وخت لپاره د باچا خان رحمت الله علیه تیرغه وکړه او کتل پارام شي کلار کې نه پار شي. خلکو د باچا خان رحمت الله علیه خبره ومنله او وروسته د خپل نور مرګر سره هغه چې نه غیر سالپور ته وړو په عدالت کې مقدمه او چلې شو. باچا خان رحمت الله علیه دغه په مرګر او د 3 کال سخت بند سزا یې ورکړه.
او سزا یې ولا سره په دې ورکړه چې دغه مظلومانو لاره روان وو چې خبر شو په پیښور کې د انګریز په ډزو باندې په سونو خلک ووجل شول او ګناه سره بداوه چې خپل احتجاجي چې حق وو د دغه چې خپل چې کوم غوښتنه ده د انګریز زلر ظلم دی زیاتې دی د هغې په دغه نن خو حالات دغه نوره قصه به لږ زه هم وکړم چې د باچا خان د دغه ځای پورې چې کوم تاسو وویل چې باچا خان اریپور جیل ته لاړو، بیا اریپور د جیل نه بیا ګجرات ته ولېږو، دا خو دا قصه راته نن دغه کړي. نو زه به د دغه پورې وکړم چې کله باچا خان دی د پیښور د 400 تر منځ کومه ناقې کومه سیمه ده دلته چې راورسېد نو باچا خان دی دغلته ودرول او دی گرفتار کړل، واپس څنګه چې تاسو ویل 400 ته بوتلل الته کې بندي کړل، بیا هم دغه د دغه نه بیا په مخ کې بوتلل اریپور ته څنګه چې تاسو په خپل دغه کې مویل نو د رسالپور دی دی خو دی در دیره تر رسالپور ویل اریپور او رسالپور وبخه او رسالپور وبخه ما اریپور خامه غزه د اریپور په جیلونو کې د خوارانو دومره جوان تیر کړل چې کوم د اریپور جیل زین ترالو
او بار په خله راځي زیاده
راځي په خله کم او په دغه قسمه کې ته کم جیل پاتې دی ډیر رسمات ډیر اسماعیل خان ته پاتې دی بنو ته پاتې دی په پنجاب کې ته کم ته پاتې دی نو و چې بیا د ګجرات جیل ته چې کومونو الته کې ولېګل او دوی به د دې سره چې کومونو خپل نږدې ملګري هم دغه تاسو خو نومونه جوړ اخیستي د ډاکټر صاحب د نومونه اخیستي خو ما په کې نومونه ونه لیکل چې کوم کسانو سره و، غالباً احمد کاکا خو سره جوړې پوو. خو بیا دوه کسان چې کوم بهر پاتې وو هغې کې میا جعفر شاه صاحب وو او عبدالاکبر خان اکبر صاحب وو. نو دوی چې کومه دي نو دوی بهر پاتې وو، بیا چې کله دی ګجرات جیل ته ولېږو نو دوی خبر شو چې په ګجرات جیل کې څه کنسټرکشن یعنې څه د ودانۍ کار روان دی، نو دوی دواړه لړل د مزدور په شکل کې هلته او هلته کې د مزدورۍ په دغه باندې هغه وکړه چې ګنې موږ مزدوران یو نو هغوی ته مزدوري ورکړه او بیا دی په دغه مزدورې په شکل کې چې دی ورلل نو د مزدورانو په جامه کې په سیره کې د باچا خان سره ملاقات وکړو په جیل کې دغه د ملګرو سره. باچا خان دوی ته دا وی چې تاسو یو وفد جوړ کړئ، یو هیئت جوړ کړئ، لاړ شئ مسلم لیگ سره خبرې وکړئ، مسلم لیگ ته ووایئ چې په موږ باندې د انګریز ډیر ظلم زیاتې روان دی، تاسو زموږ سره ودرېږئ. نو وای چې دی مسلم لیگ لور ل د مسلم لیگ د مشرانو سره دی کیناستل خبرې اترې سره شروع کړي، نو هغه وته وی چې تاسو خود انګریزانو خلاف یې، نو موږ څنګه تاسو سره مرګ ته وکړو، د انګریز د مخالفت ته قلار شي، نو بس موږ د سره بیا ملګری یو. نو او هغه وته چې انګریز خو په موږ باندې ظلم شروع کړی دی، نو څنګه موږ د انګریز سره مرګ ته وکړو. دغه بنیادی هغه وا. نو دوی چې کوم دی بیا لاړل، نو باچا خان ته یو ول چې هغه خو مونږ ته جواب دا وکړو، هغه خو وایي چې ګنې د انګریز دغه نه مخالفت نه قلار شي، نو موږ څه وکړو؟ نو بیا باچا خان دوی ته دا وایي، بلکې باچا خان په دغه دوران کې چې دوی ورتلل بیا د ملاقات ته دغه پورې، نو باچا خان ته صاحبزاده عبدالقیوم چې کوم دی، دا خو مسلم لیگی او ښکاره مسلم لیگی او خو بیا هم د دغه سیمې او په دغه پښتنو به خوږېده خپه کېده، نو هغه باچا خان ته یو خط لیکلو. دوی چې دا باچا خان ته ملاقات بیا ورتلل، نو باچا خان دا هغې نه مخکې دا خط صاحبزاده عبدالقیوم خط هغه ته رسېدلی او باچا خان ته یې ویلي وو چې انګریز تاسو ته ډېر خراب او ډېر سخت پلانینګ لري، نو که ښه کوئ د ځان د بچ کولو لپاره څه کوئ، نو د کانګرس سره د اتحاد او د ملګرتیا خبره جوړه کړئ، مسلم لیگ ستاسو خبره نه مني، مسلم لیگ سره ستاسو اتحاد نه شي کېدی. نو دی چې ورلل، نو باچا خان بیا دوی ته دا وایي چې دس چلې تاسو اوس لاړ شئ د ګاندی جی سره هند ته لاړ شئ او د کانګرس سره د مرګتیا خبره وکړئ. هغه ته وایي چې په موږ باندې خو د انګریز ډیر زور ظلم روان دی، او مسلم لیگ چې مسلمانان هم دي او د موږ ته مرسته او مدد او ملاتړ وم غوښتو، هغه راته انکار وکړو، هغه راته وایي چې که تاسو د انګریز مخالفت کوئ نو موږ تاسو سره ملګرتیا نه شو کولی، نو موږ تاسو له راغلي یو، تاسو موږ ته د ملاتړ او د اتحاد لاس را اوږد کړئ، ځکه موږ یوازې یو. نو او دغه صاحبزاده صاحب ورته په خط کې هم لیکلي وو چې هغه بیا لوی آواز دی، لوی غږ دی، نو کېدلی شي چې تاسو مرسته ملاتړ شری ده سیوا شي، ستاسو غږ چې کوم دی هغه نور هم قوي شي. بیا چې کله دوی د ګاندی جی سره وجه ملاقات شو، نو ګاندی جی ورته وویل چې مونږ خو تیار یو، دا په ډیلی کې دا ملاقات دی شوی دی، او د دې ځان سره یو بل دریم کس چې کوم یو دغه دوه نومونه ماغستو چې میا جعفر شاه صاحب او عبدالله اکبر خان اکبر صاحب، دوی د ځان سره یو بل ډیر تعلیم یافته سړی و چې بیرسټر میا احمد شاه صاحب نومې و، هغه هم د ځان سره بولې و، هغه په انګریزي ژبه باندې او په دې نورو ژبو باندې او د خبرو اترو په دغه باندې ډیر تکړه و، ډیر ماهر و، نو هغه هم د ځان سره بولې و، هغه به خبره کوله. نو هغه چې کله د ګاندی جی سره خبره وکړه، ځکه چې ګاندی جی هم یو بیرسټر و، دی هم یو بیرسټر و، نو ګاندی جی سره چې ملاقات وشو خبره ورته دی خبره کې خو ده، نو هغه ورته وایي ګاندی جی چې بالکل درته تیار یو، تاسو خو زمونږ وروڼه یې، ځکه زمونږ دا خبره چې کومه ده، دا خو یوه ده، موږ خو د انګریز نه ځان خلاصول غواړو، هند ته موږ خلاصول غواړو، ستاسو خاوره ته تاسو خلاصول غواړئ، زمونږ مرام هغه یو دی. بیا دا ګاندی جی په اخبار کې بیان ورکو د دینه پس، او وی ویل چې په سرحد کې د پښتنو سره چې کوم زور ظلم روان دی، دا دې بند شي، انګریز دا زیاتې کوي، او دا زیاتې کوي، او د دې سره چې کومه دغه وویل غوښتنه وکړه چې نورو غوښتنو سره چې باچا خان او دغه ملګري چې کوم دي دا دې خلاص کړی شي. دغه راته کوي ډاکټر صاحب راته وویل چې په سبا باندې چې کله باچا خان ونیول شو، نو بیا په ټوله څومره چې دغه به د پښتنو سیمه وه، نو په دې کې هغه وایي چې د اتیاو زرو پورې خدای خدمتګار ونیول شول، بندیان شول، او بیا په جیلونو کې ځای نه و، نو د 200 په بیرک کې 1500 د دین هم زیات خلک ور واچول شو، دومره خلک دا دی ونیول شول. نو چې کله بیا ګاندی جی غوښتنه وکړه، نو رو رو بیا هغه مطالبې منل کېدې. نو چې کله باچا خان د مارچ په مارچ کې په 1901 کې هغه پریښودی شو، د جیل نه راووته، نو بیا څنګه هغه راغی بیا پېښور ته ما وختي په خپلو خبرو کې وویل او بیا د هغې نه پس بیا دی لاړو چې دا چې دلته لاسنیوی وکړي جنازې خونې به وبخې لاسنیوی وکړي دا دعاګانې وکړي نو بیا د هغې نه پس لاړو هند ته د ګاندي جی سره ملاقات وشو د هغې نه پس بیا د دوی اتحاد وشو خو دغه چې کوم دی زموږ سره پکې شلمان صاحب ملګری شوی دی شلمان صاحب ستړی مشي وعلیکم السلام ایاز یوسف زه سیب درا سره ها
سلمان سیب یو خبر مې سره شي کول بر روان سیب
او جی
ایاز سیب د خپل موضوع سره د خپل انصاف په باندې په غور سره وابره د خوشاله شوم د کتا سوسیالي په لیډرینګ اسپیټال کې فګرونه دي دروازه ور نه وځي په لوی ور باندې کنه ور دی دغه د کتا سره د چړای باندې ورته دی نو دی دغه طرف ته چې نو دا چې فګرونه دي نو دا چې کوم دی نو 500 کسان په لیډرینګ اسپیټال کې زخمیان دغه کړی ور وستي وکړي خلک وړي دغه نو وړي سرکار نو وړي خلک وړي
بالکل او لینه دغه
دا مننه زوبو د اجازه طاله خو پروګرام ته وړاندې
پښه ډیره مننه ډیره مننه ډیره تاریخي خبره مو را سره پکې شریک کړه او خوشاله شو خ نو بیا دغه تاسو ګورئ چې د بچا خندې تحریک توس یوسف زیسب ایاز یوسف زیسب چې دغه نه پس بیا د دوړو اتحاد کیږي او د بچا خان د خدای خدمتګارو او د کانګرس کله هم مرجر نه دی شوی زم شوی نه دی پخپلو کې د 1900 اخیری انتخابونه چې کېدل د 1900 شپکسل وختم چې کوم پاغي کې انتخابونه شوی دي پاغي کې هم د دوړو غوندونو یعنی د خدای خدمتګارو خپل امیدواران په خپل ټیکټونو باندې وو د کانګرس په خپلو پکې یو قیوم خان هم د کانګرسو چې بیا ورستو تاسو پکې بابر ذکر هم کړی دی دغه هم نو اسی د خپل تحریک ته چې د پښتنو د تحریک ته سره ګوري تاریخ ته نو په داسې داسې پیښو باندې په داسې باسې په دغه باندې لړلې دی ظالمانو حاکمانو نن هم دغه که وګورو نن هم دغه تحریک او دغه تسلسل خو ولاړ نه دی ختم نه دی
هغه لړۍ روانه ده صرف کردارونه بدل شوي دي بدل شوي دي او نور لړۍ هم هغه روانه ده لاله
نو څه فکر کوي د تیر په سیر باندې یعنی د تیر او د نن چې پرتله کوي تاسو لکه په خپل نظر بیداری سیوا شوا کنه بیداری کم شوا خلک د خپل تاریخ نه وخت او د وخت حکمرانانو دغو دسیسو دغو فیصلو دغو کارونو د خپل ځان نه غندي د خپل تاریخ نه د خپل پیژنګلونې په شاکړل او کنه نورم خلک په د زه خو د نوي کول ته چوز ګورو نو قصه خو سب بل شان غوندي ده کنه حالات غید دي تر
اصل کې لالت خوشاو خو د 2012 پورې حالات چې او زړه په زړه و زیاتره خلک چې و غره خپل تاریخ نه د خپل تلانو نه د خپل مبارزینو چې کوم زمونږ لپاره شوی ده هیڅوک نه خبر بیا چې کله فیسبوک او سوشل میډیا دا رامنځته شو په 2012 کې ماته یاد شي چې قامي خبرې چا نه شوي کولای کولای به هم په هغه اشارو کنایو کې وکی دي او اوسه زما په خیال حالات دي زیات بدل دي ډیر زیات فکری بدلون راغلی دی د پرون په پرتله باندې ځوان کوم په خصوصي توګه باندې ډیر زیات وخت دی خپل غلی مین پیژندل دی خپل دوست هم پیژني خپل تاریخ هم پسنه ستوګه ریاست یا په هر چا چې وي لری وساتل شو او یو سرمایه‌کاری د هغه په دغه لری ساتلو کې وشو په یو منصوبې ته هغه لری وساتل شو خو نن سبا د سوشل میډیا د راتګ سره د انفارمیشن ټیکنالوژي ته لاسرسی چې د خلکو ډیر زیات په غټه پیمانه باندې دی نو زموږ په خیال پرون په پرتله باندې نن قام دی زیات بیدار دی
دا خو لکه خلک ویل چې پښتون نه خپل کلتور هیر کړو، د پښتون نه خپل ژبه ورکه کړه، د پښتون نه خپل سیاست خپل لاره چې کوم ده داتې ګډه وړه ده. او که ورته وګورو نو د پښتنو په تاریخ کې د دوی سیاسي مشران، د دوی د تاریخ اتلان چې کوم دي، هغې په ځان ډېرې سختۍ ګاللې دي او هېڅ د هېڅ پروای نه ده کړې، او په ناجایزه ورسره دا هر څه شوي دي. خو مثال باچا خان ذکر وکړو، د گاندھی جی ذکر مو وکړو، د هغوی خوب مبارزې وې، اوږدې مبارزې وې. نن د پاکستان دننه به ووایو یا د افغانستان به ووایو، د هند خو ځانته یو خپل سیاست دی، خو بل پاتې دی. او د هند د سیاست سره تړلې یو تاریخ دی د پښتنو، زید هغه انویډرز چې کوم هغه بادشاهان که څوک پرغلی په هندوستاني بادشاهي کړی، زه د هغې خبره نه کوم. زه د دې د سیاسي پیوستونو د سیاسي تحریک خبره کوم، په خصوصي توګه د ګاندی جی او د بادشاه خان. نن په پاکستان کې د هند خلاف یو ډېره کرکه ده، او په پښتنو کې هم یو ډېر حد پورې دا کرکه چې کومه ده، دا سبا خل په ځای ده، او که دا دغه چې وران تاریخ ښودل کېږي د دغه اثر دی.
که حقیقت وګورو لاله، د دغه کرکې څه بنسټ نشته، څه دلیل نشته. په منطقي توګه که ورته وګورو، دغه بیخي بې بنسټه کرکه ده، او لامل یې دغه وران تاریخ دی. تاسو خبره چې څنګه وکړه چې د ډېر وخت نه دغه تاریخ ښودل کېږي، د ځان نه جوړې شوې خبرې دي په کې، ډېر داسې خبرې دي چې هغې ته حقیقت سره سلغه نشتي. او که د هغې پلټنه کوي، له هغې دغه کوي، نو هغه جرم په ریاست قانون کې هغه جرم ګڼل کېږي. نو دغه خبرې دي چې دا یو طرف ته بل طرف ته کرکه او تاوتریخوالی او د یو بل نه لرې والی را پیدا کړی دی. حالانکه د دغه څه بنسټ نشته. که زمونږ و که هندوستان، زمونږ خو لاره یوه وه، نو مبارزه هم یوه وه، یو مرام او یو موخه وه چې یاره د فرنګي ازادي. که موږ د هندوستان نه په کم بنیاد باندې کرکه کوو، پروسو که جنگونه راغلی دی هغه بل خبره ده، خو مخکې خو زمونږ لار او دغه یو کنه. نو زما په خیال وجه لامل هم دغه دی چې مونږ ته تاریخ الټه ښودلی کېږي. پوټه چې کوم تن تاریخ دی هغه زمونږ نه پټ ساتلی شوی دی. کوم چې د ازادي مبارزین او د ازادي چې کوم تحریک او کوم مبارزه وه، خو زمونږ په شریکه وه، هغه هر څه زمونږ نه پټ دي، دا عام ولس نه پټ دي. نو لامل هم دغه دی چې مونږ غلط تاریخ
ښودلی شي. بل دا چې د پښتنو د خپل جغرافیا ته وکتل، نو د هند سره کوم ځای کې پوله ده؟ د پښتنو خو د هند سره پوله نشته. سره یو بله بیا ده چې که پنجاب دی، پنجاب پوله ده. نو پنجاب خو دغه مسلمان پنجاب چې په دغه خپله خاوره باندې مخکې هم پروت و، اوس هم پروت دی. او که چیرې مثال په تور دا یو پښتنې ته کېږدو، که چیرې واقعي دا د مسلمان او د هندو کرکه وي، نو د دې پنجاب چې کوم د ده په ژبه باندې، د ده په کلتور باندې شریک پنجاب دی، دې خو دغه سره هماغه ژبه، هماغه کلتور، هماغه راشه درشه، دا خو سره دنه دي پریخي.
واغه نسلی اړیکې چې کومې دي، که کلتوري اړیکې دي، که د حسوب دي، که د ژبې دي، که هر څه خو تر اوسه پورې راځي دي، خو خپل ځای باندې دي، خو نه دي پریکړه شوې. دا یې د ګونه تر اړیکې خې خبره بر دي، خې خو جی دي.
اب په دې پښتون کې دا ير څنګه ورواچول شو چې وې د هندو کوم د دس شوی نه وي، هغه شوی نه وي، د هندو کوم سره تاریخ کې وګوري، نو انګریز د هند نه د مسلمان او د هندو کرکه چې دا یا جنگونه چې دي، دا انګریز رامنځته کړي، د ژبې په سر باندې، د مذهب په سر باندې، دا د هندوستان سیاستدانو یا د مسلمانانو چې کوم سیاستدانانو د علمای هند دي، د جمعیت علمای هند دی، دغه شانتي نور دي، نور دي، دغه سره تړلي، د هغې تاریخ ته وګوري. ښه، نو نن دې غورځنګ ته پکې راشو، ځکه چې پرون په لاهور کې هغې ډېره زما هغه خو درځي که نه یوسف زی صاحب ټلیفون بیا قطع شو جوړې. ښه، نو د یوسف زی صاحب ټلیفون قطع شو. ما هم دغه پوښتنه کوله چې پرون په لاهور کې د پښتنو د ژغورنې غورځنګ یا د ایم ټی ایم چې ورته دی اوسي پی ټی ایم، نو د پی ټی ایم پښتون تحفظ مومنت تحریک، نو چې داغي چپکن په باقی په لاهور کې کومه غټه جلسه کړې ده، خو داغي مهمه نقطه سما په نظر کې څه ده، هغه دا ده چې په پنجاب کې پنجابي راپانسېدو د پاکې د پښتنو په ظلم باندې اثر هغه د خپلو هغه خلکو چې هغه د پښتانه ګڼي ده چې کوم په زرګونو پښتانه ورته په لاهور کې راټول شوي، ورته ویلي چې د پاکستان پوځ زمونږ سره دا ظلمونه وکړه، د پاکستان پوځ ساتلو طالبانو ګوندونو زمونږ سره دا ظلمونه وکړه، په هغې باندې ورسره پنجابۍ راپانسېدو، په هغې باندې ورسره پنجابۍ ونهدرېدو، پنجابي د پاک پښتون خبرې ته غوږ کېنه خو څومره چې دا په زرګونو خلک دغلته راغونډ شوي، دا پښتانه راغونډ شوي د پنجاب د ګوټ ګوټ نه یا د لاهور د ګوټ ګوټ نه، د پښتونخوا نه تللي و، د پښتونخوا د ټول د پښتون وطن ټول پښتونخوا دی، دا پرې په ویشوی نه چې دا پلانه پښتونخوا وغه بل په دغه ټیک ته یونټی دی، ایډمنسټریټیو یونټی دی، دغه به وي خو پښتانه یو دی، دغه ایډمنسټریټیو یونټی په خپل ځای. نو وبخه ایاز یوسفزی صاحب لږ وخت نه لرلو، نو ما چې د پرونۍ دغه باندې د نه پښتنو کوم یو ځل بیا درته ستړي مشه هم ساسو ټلیفون قطع شو، پرون پرون په دې موږ خو په دې سوشل میډیا باندې ګورو، ځکه چې پاکستان میډیا خو نه ښایي، خو د لاهور چې کوم د دغه د غورزنګ غونډه وه او پښتنو کوم هلته کې خپل یو زور وخو، پښتنو هم زور وخو خو پنجابیانو ورته هم خپل زور وخو، پنجابیانو ورته رانه له ځکه ورته خپل زور وخو که نه؟ څه پې وایي د دې به څه پیغام وي؟
نو لاله که په مجموعی توګه مونږ د تاریخ د غاولنی سر نه را شروع شو، نو پنجابی سر ته هم د مونږ ملګری نه شکشه ده، هغه لکه وته په تمو هرنګ په خانه په دغه تمه نه وتلی چې یاره زما سره دلته پنجابی را پاس کیو، یاره زما را غوښتنې وکړي، یاره زما سره زما ملاتړ دی وکړي، هغه خو په دین نیت تللی وي چې یاره مونږ چې دا کوم خپل مقدمه دا کوم خپل کیسه دا غي دا غي مخې ته کیږي، لکه څنګه چې علي وزیر یې سره مونږ دل راغلی یو چې تاسو خپل درد بیان کوچ بیا دا څه نه وایي، که سبا له فرض کا خدای مو که څه وشي چې بیا تاسو دا څه ونه وایي، چې مونږ خپل خو څوک راغلی نو یار مونږ خبر نه وو، پښتانه خو په دغه تم تلی وو، په دغه هیله تلی وو چې هغه دا خپل کیسه واورو، خو هغه کیسه ورېدو لم را نه تلل، ملاتړ کول او یار هغه سره دادی دنا په لری خبره درنه چې موږ غوښتل لرو، خو په پنجابی کې په خپل منځ کې هر څنګه دی، هر څومره اختلافات او رغی راځي او به هر څه به خاص کر موږ ته وی ټول یو دي خبره او غږی یو دی.
شیر شاه سوری یو مثال دی ورکړو دغه د درې ورمانونو کغه هم را سره شریک کړي.
د سوری فتح سوری خبر خیر وخت بدلم زما بخیل دونه نه خوغي بدری ارمانونه دا سیو چې یو قطر مان میدا دی، یو رځ یو خپل وزیران مشیران ته وی چې یو قطر مان میدا دی چې پښتانه د غرونو نه راتوس کما او میدانی لا کو خاص کر د پنجاب او د لاهور شاوخوا د غزابات کما یو غټه فائدہ بدا وشي، دا غټه وو شي چې را پښتانه چې دا متمدن شي، ځکه چې د خار او د میدانی علاقې او بیا غرب په ژوند کې ډېر توپیر دی، بل ځای ګټه به دا وشي چې د دغه طرف نه چې کوم انویډر راځي، کوم یرغلګر راځي په افغانستان باندې، په پښتانه خاوره باندې، د هغې لاره به دغه پښتانه سبالې نیسي. دویم اربان مې وي چې دا دی چې
سړکونه وباسم او بیا حج ته پورې رسم،
سړکونه چې د مدینې د خپل چې کوم زما کوم سلطنت دی کوم بادشاهي مې دا دی یو سره دبل سره سړکونه وباسم او مدینې ته او مکې ته د سړک بیا وغځوم چې حجیان زما د بادشاهي نه او زما د سلطنت نه پاسانه تګ راتګ کولی چې حج ته او عمرې ته. او دریم غټ ارمان مې دا ده چې لاهور د لاهور خار ونړوم، ځکه چې دا خار چې دی همیشه غلګلو له لار ورکړې ده، هغې له پناه ورکړې ده، هغې مرسته کړې ده، خاص کر په پښتانه خاوره کې څونه یرغلګر راغلي لالکه تاریخ وګورو نو زیاتره لاس ول همدغه خار ورکړې ده، دغه خار مرسته کړې ده، هغه وی چې زما یو ارمان دا هم چې لاهور ته بل ځای سمولې کړو.
او نن تاریخ ته وګورئ که پرون په افغانستان کې د سوویت یونین ځواکونه رالل په شایسو قدرت دلته فیصلی سو کې لاهور، لاهور مطلب دا دی چې د پنجاب خاوره، د پنجاب فکر او دغه زواک
لاور په وخت کې د پنجاب نمائنده دی
او خو په دغه د تاریخ په وګدو کې موږ شانتي شوې ده دا اوس هم ده بلکې امتیاز عالم صاحب ډیر خلک پیژني او مشهور لیکوال دی د بشري حقوقو په پنجاب کې یو لوی غټ غږ دی هغه هم د سنگ چې تاسو وویل چې علي وزیر وویل موږ راغلی یو تاسو ته خپل خبره خپل مقدمه درته کدو چې موږ غواړو زمو سره تاسو د دې ځواکونو د لاسه دا ظلم وشو دا ظلم کور را لوټم کو مړیم کړو او پړم کړو
مړم چې مو پړم شو
کنه نو دا غم ته ځلم سه بم په خپل لیکل کې چې پنجاب تا خو بسبال بیا ارمان کوي خو ګورم د سیمونه کې مکا د سیمونه کې ډیرو خلکو په کوي چې نن د اسما جانگیر ډیر سخت ضرورت وو د اسما جانگیر غاګ نه و د غلطه
ځکه
چې دا وازونه د غلطه وي دیبا کله لست نوم راغلی وي د پنجاب نمائندګي به کړی وي خو خبر هم دغه ده نو بیا هم چې پښتنو باندې سروان دي او د نور پاکستان په هغه باندې غوږ نه غره یا د نور پاکستان سره د دوی د زیاتې او سره مانی نه سره خبر خود ده د بنیا
نه
او 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 نو دغه شانتي چلې چې خلک را پاسې د ضرورت تاسو مونږ ته ول چې وزې د کورونه مونږ وته او ذکر کورونه نو زې شدل ته کتره ګرځې مونږ دغه خلاف کاروای کو نو چې مونږ مو وستو او احتمال دا دی چې ګندې تاسو پکې خوګ نشي ها نو چې مونږ دې ته وستو نو کورونه خود را لوران کړل غدي ولوټل هغه په ټرکونو ټرکونو باندې دغه خو ها چا وران کړل طالب خو وته لیو هغه ورته وی کنه چې طالب خو وته لیو علي وزیر جوړول چې طالب خو وته لیو نو دا بیا تاسو جنگ د چا خلاف کو بل یا تاسو طالب خلاف جنگ کو یو نوم خو پک راته معلوم وای چې هغه پک تاسو مړ کو یو نوم معلوم یو کمانډر قدري لیډر خو پرې دا تاسو پک ماته وای نشته نو ولې تاسو په د خبر د پښتانه پښتانه سره جوړې په پوزه نه خوري دا اوس څنګه تاسو وخت وویل اوس د سوشل میډیا غږ متور کو پوها ور سره وغه غږ نشو کولای اوس وته غږ ورکو ډیر زیاته مننه لیکوم زما تاسو خبرو ډیر خوند راکو او د شلمان څخه پکې ډیر خپل تاریخي خبره وکړم ډیر خوند وکړو
ډیر تاریخي خبره بالکل
دغه کومه هیره و ما ته خو نو معلومه
پرلیسه د ثوابه دې دوبې چې زما بخې لغې رقم یو کس یاد چې څنګه وراره دی او کده وراره دی د سوکراته یاد په خانه کې رانه بلې چې خبره لږه ډډه وړه شوم چې کې راته لیکلې دي چې اغام به کې مړو چې د مې شوه و بیا ول پرنګانو په تل کې هر ورځ کوو غي یو څه
ډیر زیاته مننه کوم خو وخت تر غواړم خوګه مسافری او خپل وطن ته خوګه کله کله زی تصویرونه وینم نو ډیر زیاته مننه وران اوریدونکو تاسو بدلته کې په مخه خو شپه په خیر وران اوریدونکو ستاسو هم شپه په خیر زه او زما همکار نه هیڅ هر د نجات غواړم په مخه